آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د وچکالۍ پر اغیزو پیغامونه راته پریخي دي په بیلابیلو ولایتونو کې زینو اوریدونکو شکایت کړي چې په سیمه کې د ځمکه لاندې اوبه کم شوي او د غراز د سیندونو او یالې اوبه هم کم دي او د غراز د دوی کرنې ته لازمې اوبه نشته ځینې اوریدونکو وایي چې د اوبو د کمښت لپاره کډی کول ته اړ شوی دا چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزه څومره جدي ده د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي څه سپارښتنه شته په دې اړه مو د اوبو د چارو له متخصص سره هم مرکه کړې دا مرکه وړاندې راځي خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونو کو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلو سلامونه بعد سلام او منې عزز او الحق ته پر اولیا د کلستان نو خبره کوم ما تست د کلستان په اکل بل پیغام هم پری شه د مج د کلستان په ولسوالۍ کې ډیره سخت وچکلی ده نو دا کومه مؤسسه چې د چ په کلو باندو کې د غذخيري د وبو د جوړیش مج د دغه صدا خوښ ته چې راسي د کلستان ولسوالۍ کې نو موږ ته څه د اوبو ذخیرې جوړې کې ډیره سخته وچکلی ده حتی دا زموږ د ولسوالۍ ایوانان اشرات دا ټول تللي سیابندو کې وبېږي کلي مو ټوله کډي وتلي دي شارو ته تللي دي درختې مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي نو ستاسو یو جهان مننه دا زموږ غخت یو ځای ورسوي کور مو ودن الله دې خیر ده
سلامونه نیک هلی احترامات مومن د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته سلامونه نیک هلی احترامات باندې کوم په دې هله چې دا ازما پیغام نشر کړی ز محمد حنیف الهام د زبل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرونو څخه تاسو ته دا پیغام لږدم په دې ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکالی ده حتی چې خلګو دونیم 100 متر برمی وهلې دي دا برمی ګز یو متر یعنی 3 سنتي په 3500 پاکستانی کلدار باندې ولکېږي کومه تاسو ودی حساب کو د هر سړی یو دوه درې برمی حتی صدور برمی هم یو سړی د خپل باغ لپاره وی نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته د حکومت او بود متخصصینو لو استادانو څخه د هله د چما په هوای په دی ولسوالۍ په دی وطن کې شروع کړی تر څو د خلکو ته لار طریقه وروښي چې د بود بندونو طریقه چې په خلک دغه مصرفونه کوي هم دغه روپی انکم د امدې لګښ څخه نیم روپی هم واخلی او خپل پیدای باندې په جوړولو په کې مصرف کړی ان شاء الله چې دا بود وچکالی مخه به ډیر ژر ونیول سی نو هله امید مول تاسو څخه دا دی چې پرم دې موضوع باندې یو ځنګړی خبرونه کې ملمانه د وبو متخصصین ملمانه کړی د ټول مشکلات ته د حل لار پیدا کړی کمدا سي د مشکلات جاری ووسیږي کېدای سي موږ هم د غمزکی هم د زرات تنور استفاور کوو په یو بل کار لاس پوری کو کچیر د سپیشي د افغانستان اقتصاد لپاره ډیر غټ خطر وي سلام په احترام
ازادي راځبه کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ټول ومنه موږ د نوزاد ولسوالۍ کې دا موږ په پیغام تر لورو مقاماتو کړو ورسره موږ د نوزاد ولسوالۍ د وچکالۍ کچې ډیره چټه روانه مزګ تر رسیدلې سپر تر رسیدلې ده وچکالۍ ډیره زیاته په کښې کې د پاملرنه نشته حکومت نو لوړ چارواک سموږ دا غوښتنه لرو چې موږ ته چک بندونه و دا بندونه دا د فرهاد بند راته وتړي او سړک مو داسې دی چې تر ګرشه پورې رسېږو والله چې د پنچرۍ د لاسه مو نه پاس وخېږي چې موټر مو موټران مو داسې د لین موټران لیدلي دي سړکان خراب دي برک نشته موږ په ولسوالۍ کې د برک د اوبو کچه ډېره صفر ته رسېدلې ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شاس په خیر اس ورو څال مده مجد ازادي د ټول کارکونکو په دغه هله کو چې موږ ځاتر رسنۍ او ورپورو چارواکو د طالبانو ورسوي زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه وبوندې کړی دي واغه غرنۍ سیمته یا زنداور هغه موږ کوتي وبور کړی دي نو زموږ د شنې ناوې دغه څه و چې موږ غنم او نور کښتونه ټول تجدي یو څاکو بم نه راکی ټولې علاوه غشاړم زکته ورکی تقریبا 50,000 وټر پمان یعنی ماشینان ورته پراته دي غیر قانوني دي هغه له دشتونو په وبیژ موږ شنې نوې ته وبنه راکی نو ستاسو د ازادي رادیو د ټول کارکونکو څخه موږ د هله کو چې موږ ځختر د طالبان تلورو مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلی د ازادی رادو کارکونکو اوریدونکو ته پس ته سلامو خدای پاک دی وکړي چې د ازما ژغ تر اسلامي امارات مجاهدینو د بلوړ پورو چارواکو پورې ورسیږي. د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شرج کال ډیره وچکالی ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوي ساروی د مینځه د ولږې ځي. خدای پاک دی وکړي چې د دغه یو کاروبار یو لار ده چاره د حال ور برابره کړي. د دې ترکمنستان سره موږ همبرز یو که خدای پاک وکړي او د ولړ مشران په موږ خبر سي او د دغه سره یو رابطه وکړي او د زموږ ساروی د مرګ راوژغوري. وسلام به احترام.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د وچکالۍ د ناوړه اغیزو په اړه مو ازادي رادیو ته پریښي دي. په دې اړه زما همکار اسمت سروان د اوبو د تنظیم پخوانی رئیس او د اوبو د چارو کتونکی نعیم الله سالارزی پوښتلی دی. له هغه نه پوښتنه کړې چې د اوبو مدیریت لپاره مهم څه دي؟
د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دغه سکتور څخه دی چې دغه هغه ته په تیر شل کلونو کې څنګه چې تاسو ویل په ځانګړې توګه باندې پاملرنه شوې وه، ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید. او د هغې څو لاملونه یو خو په ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په تیرو شل کلونو کې بې ثباتي شتون درلوده. د بې ثباتۍ شتون، د مالي سرچینې نشتون، د ظرفیت کموالی یا نشتون، دا ټول هغه لاملونه چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانید چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډېر کارونه شوي، ډېر سرمایه ګزاریان شوي دي، ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ دې ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډېر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت کې د ټولو
تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاد کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې، صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغه پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجه وي، یعنې د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه، لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیاته پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول. ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکنیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو چوي دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک درو. او څنګه چې تا وویل هغه اوبه چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه IMF شو یا بانک جانی شو یا سی بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغه په دې باندې ګواداره کړي چې زموږ سره سرمایه ګذاري ته امادگی و خیلی ولی متاسفانه پا سکتور که چون در او بشری که وی دی علاقه وان خدا در افغانستان در دولت در خپلی بودیجه تخواه و آغا زینو که چه شخل منگ ندر لو دی دیر کافی کار شوه که زوی هم تر 2 میلیارد دلار پوری سرمایه گذاری شوه در دیر زیاد پروژه شوه زه در 2000 کار ننیوله تر در جمهوریت تر سقوط پوری در افغانستان در او بوک سکتور که ما کار کو او زه دې شاهد یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې. ولې کومه او تاسو وګورو د افغانستان د اوبو سکتور چې دی د اکثریت اوبو موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی هغه تقریبا 8 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه ده چې دا غوې د جملې څخه د داوود خان د مرحوم داوود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه چې ده دا د خړو بدلو ده یعنی هلته بیا رښتون درلود د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې ده دغه 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه تر 1 میلیونه زراعتي ځمکه پورې رسیدلې و دا غوې بیا رغونه ته ډیر زیات پاملرنه شوی د وزارت زراعت د طریقه موږ یو ملي پروژه تطبیق کړ چې هغه ته په وزارت کې د اوبو د تنظیم پروژه واڅ تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر ته موږ لګښت وکړ دا غي ترڅنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او اوبو د طریقه په میلیون په میلیون هاو ډالر د ابیاري په سکتور کې مصرف شو همدارنګ د ښاک په اوبو سکتور کې همدارنګ بندونه جوړ شو ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبو موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کوو هغه موږ غوښنه کولای شو او دا غي اونډه لداو چې موږ مالی سرچینې نه درلودې ته تاسو بندرو ته فکر وکړئ په بند باندې موږ د کمال خان بند استتاک په نور بندر باندې کارونه وشو ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیند باندې بند جوړون جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالی سرچینې درلودلې یا باید نورو کومکی ادارو نه مرسته وکړلې کومکی ادارو مرسته ونکړه او د افغانستان داخلي بودیجې چې وا هغه د دې توانایي نه درلودل چې د پروژې په افغانستان کې پاتې
bale سالارسای صاحب د امو د سین د غاړي په خول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو لور ته دا کار شوی دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري ځکه په تیر حکومت کې د برخه ته ډېر توجه ونه شو
bale څنګه چې تاسو ول یو خبر د یو خبر یاد وره باید وکم چې هغه بین المللي قوانین چې دي دا غو د رویا هغه کارونه چې د موسین هغه اخته یا د مرکزی اسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلیشوی دی یعنی هغه غیر قانوني دی کاملا چون موږ په دغه حوزه کې یو د سه حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې دغه د رویا باید د سین دوړو غوړت کار وشي
د افغانستان کومي پروژې یعنی لښ کارته لښ پنګونی ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه لکه بل کمی شي د بندونو په یادونه وکي کوم بندونه لښ پنګونی ته ضرورت لري یا نیم کار دی چې یو څه کار پیوشي او زر نتیجه تر لاسه شي
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل له پدې باندې ولاند تفسیر وکم تاسو
مهرباني مهرباني
کله چې ورخت د اسمان زمکي ترازی نو تابن افغانستان حکومت چې د پټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د غیب توسط باندې موند دا معلومول شو چې د افغانستان په جغرافیه کې په کال کې څومره په دقیق ډول باندې تولیدي زکه چې په تغییر په اقلیم کې تغییر په ټوله دنیا کې لیدل کیږي او په ځانګړي توګه باندې په دغه هوادونو کې لکه افغانستان ډیر زیات متاثر دی نو اړینه ده چې موږ باید خپل ظرفیت اغلته جکو تر څو موږ په ګو چې موږ په وګو کې څومره کا مخ راغله یو خبره چې په افغانستان کې ډیره عامه ده هغه دا چې موږ وایو چې په افغانستان کې ډیره زیاتې وبدي دا یو څه ایگزاجریټډ ترم ده یو څه مبالغه ده په دې کې افغانستان کې وب دومره ډیر نه دي څومره چې موږ تاسو فکر کوو بین الملل چې ټول هیوادونه د نړۍ چې دي د وب د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړی ده هر هغه هیواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته وسه ول څه متر مکعبو به په کال کې شتون ولري هغه د اوبو له نظره یو 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 مالدار یو پیوړی هواد افغانستان متاسفانه زمنګ د اوبو د یو وګړي د لپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا زر متر مکعب دي چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټانډرډ دی هغه نړی ټیټ دی نو اړینه ده چې د اوبو په مؤثریت باندې موږ ډیر زیات کار وکړو کله چې موږ په دې پوه شو چې زمنګ د اوبو مقدار څومره دی اولنې قدم دار است په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استادو یخچالونو ټول د منځ ته اکثریت او زمونږ استادو د اوبو منبع چې دا یخچالونه دي دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دا یخچالونو د حفظ لپاره کارونه وکړي بیا نو دا غي نو رسټ په واټر شټ کې یا په هغه جغرافیه کې چې تل باران وريږي باید ډیر عادي کارونه نه چې هغه هیڅ سرمایه گذاري ته اړتیا نه لري ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري ته باید انجینر ولري ته باید سرویر ولري ته باید د څه خلک ولري چې هغه عام ولست دا درس ورکړي چې دا کار چې د اړین دی دغه مدیریت چې دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دا ډېر مهم رول لري د اوبو په مدیریت کې، چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه وشوی او اوس خو زه نه یم خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري، دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ضایع نه شي. د هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو مونږ د پاره موسمونه دي چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کو، بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو. دا بیا د پاره
د اوبو د چارو یو متخصص نعیم الله سالارزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو سم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریږي.
الو السلام علیکم، زه خپل سلامونه احترامات ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرناغای د کاپیسا ولایت تکاد سامنے خبرې کوم. محترم استاد د رادیو د لارې د افغانستان اسلامي امارت هم یو هیله لرو چې دا شل کاله مثلا په بازل سوالیو کې جنگو هلته هیڅ کار نه شوی، د بیا رغونه نو د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو هم دا هیله ده چې دا کاپیسا ولایت تکاد ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي. دلته سړکونه خامه پاتې دي، مثلا برق نشته دی، البته د سوالی په مرکز کې شته دی، خو دا هم منځقه چې ده مثلا په کورونو کې دلته برق نشته دی او حال دا چې نغلو بند موږ سره ډېر نږدې دی او موږ ته بل حکومت هیڅ کار ونه کړو. دا شل کاله چې کومې پیسې راغلي د خارج نه ټولې بس په نورو ځایو کې مصرف شلي، یو خوا بل خوا لاړ دی بینه، نو زموږ د تګاو ولسوالۍ کې کار نه شوی. نو هیله هم دا د اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه چې زموږ د تګاو ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي، دغه سړکونه ورغوي او شپخانې کې جوړې کړي او همدارنګه د برق سیستم برابر کړي او نور داسې پروژې ایلي او کانالونه برحاله کړي او پول چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي او د اوبو غم موږ وخوري. نو دغه هیله ته د افغانستان اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه نورم په لاس پاره په مخ هم ښه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند نو ذات سم از مال نظر زه به نظر تاسو ته درکمه د اوکرين فاکله. کوم وخت چې معنا امریکا پر افغانستان ترغله نو روسان ول چې دوی به سپره ماته نصیب وي، بیا دغه وخت سره دوی په دې کار لګیا و چین معنا ایران پاکستان چې ناتړې کوي د طالبان و چې امریکا د افغانستان د شپې سپکې کې بل اخر داسې وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه نو بیا پوتین تیر وته چې د پر اوکرين باندې برید وکړي، نو اوکرين ته د ناټو ټوله ودرېد د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د مشتاسي ټوله نړیوالې ویني چې دا د اوکرين په تباهي روانه، د اوکرين خلک مري، وطن خراب شو. نو نور نړیوالو مشرانو زما د ژغ د مسله ملګر ملتو باندې امنیت شورا باندې چې د دې جګړې د حل د فاره ساده پغندلو بندیزونه باندې کفایت نه کیږي، باید دوی راوړاندې سي د نړۍ لپاره خلک ورته کې شي نور دا جګړه پای ته ورسیږي. مثال په توګه د ترکیه ولسمشر، د چین، د هند او داسې د دغه هیوادو څخه اروپایي ناټو د غړیتوب سره څو کسان مشرانو شي دا درس د پوتین سره مويني او زيلنسکي سره مويني. پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نور بایللې ته وبوله، اوس به د وړو پزه جوړو کو چې دا د ناټو د اوکرين باندې ناټو په غړیتوب کې څو وخت وزن لري، د اوکرين غړیتوب وزن لري، وزن دونه وته خپل اسکر دی وباسه ټوله نړۍ دا ستا جګړه دا معنی تبایي بولی او دا جګړه دی په غلط روانه کړي، په خطا دی روانه کړي، د یو ملک تبایي ستا په یوازې سیاست باندې نه کیږي نړیوال سوای. د نړۍ مطبوعات، کارپوهان، مذهبي مشران، سیاستدانان باید د جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسیدو د فارز مال نظر ملګری ملتونه باید لاس تر زنه کښېننی، مشران وهڅوي چې تړون وکي او دا نو یو کال که دوه کال نور هم روانې دا جګړه دا به د تړون د مخه ختمیږي، نو باید وسله او تدابیر ورته ونیول شي، یو تړون وسي چې دا جګړه نوره ختمه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو ښوونځي کچیری بند وي د ټولنه تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې دې اره کم مکتب دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم سي دې جوړي، خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شیبر صاحب محترم، دا په ګټه نه ده د افغانستان چې پسې ځنډیږي، دا وخت چې ضایع کیږي دا بیا نه جبیره کیږي بیا نه. دا د دوویشت میاشتې تیرې شوې، ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسي، د نارینه وو په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي، د ښځینه وو په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه د پیغام پرېږدم. دا زموږ لارې چې دي خراب دي، سړکان مو خراب دي، کرایې بیخي ګرانې دي، مریض تر مزله نصر سوالی پر نیمه لارې سا ورکړي، تر مساکله چې زموږ ته پنځلس سوه دوه زره کلدارې غواړي، تر شکرګا پورې چې رسول تقریبا موږ ته پر یو نه پر څلور زره کلدارې مصرفیږي، چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان را جوړ کړي، راته پاخه یې کړي. هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه، هغه خلک خوري، سړک نه په جوړیږي. دا رقم چې څه چې موږ ته یوه لویشت کار کیږي چې ډامبر سي پوخ سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد د جلال آباد خار څخه. آزادی راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامی امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامی امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي، یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي لس زره افغانۍ، دولس زره افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو، له دې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې آزادی رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421201.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باغو هجران کې د پورسي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده و چاته پاتا خوله ځواني ده سنم جان ماتم کوا بانے کڑے د هر چا سر پټے یارانے ما پلی با سی خندا ما غلاوا جان د وفا پتا کې نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا یو د مور اول نه وای پیدا زه چې پیدا وې د چان وې آشنا زه چې کول می ستو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا زه ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا
دے آزادی میلمہ
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي میلما د پروګرام اوریدونکو ستړي مشه په د هيله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست اوریدونکو نن په پروګرام کې ظفر د سیال یو ځل بیا ساسي قربنی او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمنه خبریاله میلما ده از موږ د خبریاله عذرا احمدی ده عذرا جانې په پیل کې دا او پښتو چې د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده نمړنی زده کړې چرته بیل کړې دي او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات وورو
بسم الله الرحمن الرحیم زه په کندهار ولایت کې زیږیدلی یم او اوس په فعال هم په کندهار ولایت کې اوسېږم مخکې نمړنی زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شو کړلې چې مو زه کوټه څنګه څنګه ځم سایکانو سیدله نو ځاو خور چې به مې او الته بتللو د نیوز د کریمو ویلې کله چې مې یو کال د نیوز د کریمو ویلې د شپږو کالوم چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسه دوهم نمبر لیسه ده هماغه مکتب فامیله سولم کسان په مکتب کې زما انا چې و اختیار یو بخښاره ثبت للی و په مکتب کې شاملولو نو دا چې زما عمر و کال ته نور رسیدلی نو په مکتب کې نه شاملولم معنا ته ویل چې دا عمر کم دی او څیار وخت و کال سوله بیا به په مکتب کې شامل کړم نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې و د سواد سره تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله او موږ په فامیل کې چار څونه ماشومان چې وزېږي چې هغه شپږ یا پنځه کاله ته رسېږي نو کوشش یې کړی دی زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي نو بیا مې انا قسم سیستم سره یې ډېر ورته ویل نو د هغې خبرې ومنله د شپږو کالو په مکتب کې شامله شولم په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې همالته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې مخکې د چې دولسم ټولګۍ فارغه سم د هغه څخه مخکې د نعام سنس کې وم چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سنټر څخه هم فارغه شولم او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم سنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه او دا هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و د دې کورس د خلاصولو وروسته د لیا په دغه خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې بل ډیپارټمنټ یا بل څنګه چې و هغه بیا د رادیو فعال کړی و چې د میرمن رادیو په نامه و په دغه رادیو کې دا چې د زما استعداد په کتو سره د هغه کورس د خلاصېدو وروسته دوی ماته مالته وظیفه راکړله د پروډوسر په څیر چې په میرمن رادیو کې مې خپله لومړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر ومه تر څلور پنځه پورې خبرونه مې هغه رادیو کولای لکه څنګه چې هغه یو محلي رادیو و نو ځکه همکاران به کم و کار به ډیر و نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونه به مخته وړلې نو لومړی مې هغه خبرونه پیل کړلې چې بیا د خبرونه د پیل څخه وروسته داسې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي نو هغه رسنۍ کې ځینې خبرونه چې بیا هغه به خلکو یعنی اساسات سره دلته بیا ما کوشش کوي چې دا بهتر لکه تفریح خبرونه دغه څخه خپل ځان واړوم یو بل بخښته نو بیا راغلم د نیوز بخښته چې د ریپورت او د خبر او راپور په برخه کې کار شروع کړی نیوز پریزنټر ومه او د دې تر څنګ مې اسلامي خبرونه پیل کړلې چې هغه خبرونه مخته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې کار کوي نو تقریبا څلور کاله مې په هغه رادیو کې کار وکړ په میرمن رادیو کې چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شوم د کانکور امتحان یې ورکړ او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنځي ژورنالیزم ته کامیاب شوم چې دوه برخې درلودلې یوې د اماډیکو برخه وه او یوې د رادیو او تلویزیون برخه وه نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوم دا چې بیا د پوهنتون درسونه را باندې ډېر وه مو سپورتیتنه می ډیرو نو بیا می د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته می استفا ورکړه وظیفه مې پرې شوله ترڅو زه وکولای شم هغه خپل باندې چې هغه په سم توګه باندې خپل زده کړو ته ورسېږم چې بیا ما ویل کان می درلودي چې کله پوهنتون نه خلاص نو بیا به زه وظیفه وکړم بیرته په خپل وخت کې نو چې ما پوهنتون می ویل خو بیا د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دورو چې هغه د کرونا رخصتیانه به پکې راغلې یو سمستر به مو ویلی نو پر سوي ونه بیا به کرونا رخصتي نه سي نو بیا می د ماف ویل چې په انټن خدای خبر څه وخت فارغ څه وخت پدې ویني سي نو په دې وخت کې بیا چې د بي بي سي یو پروژه و د بي بي سي رادیو دا کاک په نامه پروژه و چې دا سره می د کرونا تیر سوي ورخصتي خلاصین وي چې تاسو سره می دا پروژه کې د خبريالي په اساس وظیفه شروع کړله د کندهار ولایت خبريالي ومه او په دې پروژه کې مشتوه هغه میرمنې چې په کندهار ولایت کې د کرونا د پولي وی کارونه ونسي وي یا چې په کرونا کې بچ کارانتین ونو دي کوم فعالیتونه کول د کور حالي همداسې د وظیفو د دې ټول اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما غو تر راپور وکوي چې دا هم د خپل فیلډ کې مې بیا یو کار و د بي بي سي څخه راوسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله نو بیا د ټاټوبي د کلیپ نامه یا خاطر یو اخبار سره می کار شو کی چې د ترجمانی په اسپانیش ترانسلیټر او ما د خبرونه به می درته پښتو ته جوړدل نو به می د ټاټوبي ورسپانه سره کار شو کی د ټاټوبي ورسپانه سره می هم یو څه وخت کار وکي بیا دا خبرسته په پوانتن کې زموږ په کندهار پوانتن په ژورنالیزم پوانځي کې رادیو فعالیت پیل کړ چې هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړ شوی و تر څو هغوی عملي کار پکښې وکړي خو بیا شو پرمختګ وکړي د رادیو نشرات چې هغه پیل شول او ښار د دې تر څنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې چې کوشش لاندې راوستلې او خبرونه کولې نو بیا می د پوانتن جغ رادیو سره کار شروع کړی که څه هغه د محصلینو لپاره و نو تاسو موږ په پوانځي کې ښځینه کندهار پوانتن کې یو عموما په ټولو پوانځیانو کې ښځینه محصلینې به لږ وي خو په ژورنالیزم پوانځي کې به بیخي په شمار باندې وي نو هغه داسې و چې په پوانځي کې یوازې زه وم یوه مې همصنفي وه را سره موږ دوې نجونې وو او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوانتن ته زموشته دا غیو کال تر موشته خښته و په پوهنځي کې نو هغه هم د ذکر ژورنالیزم پوهنځي لوستل نو دا
څنګه په خني سره مخکله دي چې په دې اړه نور جزئیات راکې چې بیا زما پوښتنې ته وایي ځې پاتنې شي تاسو به ټول معلومات خپل راکړي مخکله دي چې مخکله شو بیرته خوانځي تر ازو د خوانځي د ونه موکړه چې حالت مو انا جانې وړي وي هغه شامل کړي عمر مو هم کم و کله چې خوانځي کې شامل شوي علاقه مو حتما له درس سره و کم مضمون کړي ته کړه وی او سړی خو خیده چې وی وای مخکلي دنه چې تصمیمونه سي چې ژورنالیزم ته لاړ شي په دې برخه کې زده کړی وکړي
بلې دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت ورته خو پښتو مضمون مې شوز د کېدې علاقه مې مو سره درلودل د املا په بخش کې د لیکنې په بخش کې د سي یو ورځ مو استاد نه راغلی نو بیا موږ دوه سنفه وو موږ ټول موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاس دې په بل استاد سره کښې په سنف کې استاد مو نه راغلی تر څو چې ورځ مخالف یې رنه سي نو ما غوښتل ته ولاړو نو بیا استاد مو هغه ویل چې تاسو ورکه راوباسي زه به درس درته وایم تاسو املا ولیکئ نو املا مو ولیکله کله چې املا خلاص ول استاد کله پرچې کتلې نو ما چې پرچا وروړل ما پرچا بیرته ما ته پر میز باندې راکړل کوچنی وم چې دا دي خپل نه دي لیکلې دا تا د کتاب درو لیکلې دي ما څه استاد نه دي لیکلې خپل مې تاسو ویلې املا خو یاد نه لیکلې دي نه کله هیڅ شی مې نه دي کړی نو دا هیڅ باور نه راتلی چې تاسو ډېر پکښه تاسو کې تاسو نه دا سې املا لیکلې د چې څه غلطي نه لري نو پښتو مو زموږ سره مې علاقه ډېره و او هغه مې ډېر شوز دکېږي کله لوړ سنف ته ولاړم نو په لوړ سنف کې بیا جغرافیه مضمون مې خوښه دي او د دې تر څنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېر علاقه درلوده
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي
بله اوس مې زده ده
او تر ځان اداره ته وایا د کارونو په اړه مو یادونه وکړه د خوانځي دورې په اړه پانتون مهم یاد کړو په دې دوره کې حتما کور کې بم کله ناستې کور کارونه ته به هم لاس ور وړې وي څه دې د کور په کارونه کې زده دي
بله د کور کارونه خو طبعا چې کوونه به مو هغه د مکتب د دورې څخه د کور په کارونه کې مې ټول کارونه مې هغه زده دي خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم ځکه چې ډېره مینه نه کړې ځکه وظیفه وه درسونه به وه چې کله به کور ته راتلل نو اشپزي به د وخت سوې وه یا به مې خور کړې وه یا به مورجانې کړې وه نو اشپزي کې ډېره تکړه نه یم نور کارونه لکه صفا کاري جارو کول دي کالی مینځل په دې کې شوی یم
اتمه خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي چې درته په کار کې رسیدلې دي
بله نو ورې واڅ خوندې د کندهار د کندهار کې کورنۍ ژوند چې دی همداسې دی ویش ترې دی نو موږ په کور کې چې دی دا چې یوازې مور مې دا خوندې مې دي نو هغه خوندې مې ویش مونږ دی چې هر کار اړې وي په مخه وړلې هغه کار وکړو خو بیا هم چې را رسېدلی هغه داسې ګډ کار چې لکه کالي مینځل په دې کې برخه اوښته راخلم د کور جارو کول جارو کوم هم
عموما هغه نجونو سره چې ما خبرې کړې دوی چې له کور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه ښه کوي نه پوهېږم چې یا حتماً جارو کول او صفا کاري اسانه ده یا دا داسې کار دی چې هر وخت کېدای شي زما په اند باندې ځکه چې ما چې کومو ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزۍ نه ټولې تختې په کندهار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګندل خپکدوزی او خیاطي د شیان ډیر رواج دی او غوړي ډیر خسته خسته غاړم جوړي اساس په کور کې طبقه استعداد لري یا کورنۍ کې د څه څوک شته چې د لاسي کارونه کوي
بله زه خپل مې نه زده لاسي کارونه ورسېم د کندهار شیز دی چې دی ماشاءالله ډېر ښایسته خامک وی چې ډېر مشورم دی خارجستان دی خامکونه چې دی هغه ډېر دی دلته غاړي جوړي خارجستان استه وی دلیا کندهاران څه باندې غاړي ډېر اغوندي د لاسي غاړي نو زما خپل نه دی زده خو مور می چې ده په دې کې ډېر شمه حرکت لري چې موږ کوچنیانی و اراختر ته بس ما مور و پلازان ته به می غاړي جوړول لاسي غاړي شخته به اتلی نو د وخت به یو لاسي غاړي اوسه جوړ کړي و دغه چې ما څنګه په یادی دا یو دوه درې اختر دوه کال درې کال اختر یې نه د څه جوړ کړي نور به یار اختر تخپل ویلا چې غاړه اوسه جوړول کسان په بازار کې بوه دا به خوشاله چې د دې چې به کار پاتې نو شو دا زما پلان ته ویلا چې غاړه جوړول اختر به پات
او زراجان دام راتوي په کورنۍ او کې کله چې انجنیر تعلیم کوي او بیا په څنګه وظیفه کوي یو څه سنځمنه وی چې کورنۍ کې ورونو ته پلار تقینات ورکړي چې هغه اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستاله لپاره د څومره سنځمنه و چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تاسو په دغه برخه کې همکاري وکړي ټول ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ساده دغه کار په وړاندې څو
بله د کوچوالي څخه تاسو خبره چې د کلتوري فرنګي ټولنه د نجونو د کړو ته خوري ډېر نه شکوي خو زما مور جان چې واغده د سکور څخه راواده سوي و چې هغه د هغه کورنۍ چې د ایڅوک ایڅه هم د هغه کورنۍ کې څه کړنه وکړي ټول به سواده دي خو زما د کار خواچو کورنۍ چې هغه به ټول سوادار و نو د کوچوالي څخه هم انا جان چې مې ژوندۍ و د مور مینه خوشې دل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زمالونه چې دی هغه باید ماستر په کور کې د کور کار وکړي واخه راک دا کارونه باید را سره وکړي خو انا جانې به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ ته باندې مکتب ته ولاړ شو سنټر ته ولاړ شو چار دی په دې د ذکر زمينه موږ ته مساعدې ده انا جانې به مې کوشش کوي چې موږ ته ولاړ شو وخت مو زیاتې تر نه یو څه ذکرو نو بیا مې انا جانې مې په مخ کې واغې ټول ته کنه اتر کړی و ځکه چې د کور مشره ونه اسه به خبره منله د پلار خو می تا باندې خپل هم خوشاله خو یوازې به می مور لسته یعنی هغه کور پر کار باندې څنګه دې کوي نو بیا به مې انا جانې په مخ کې واغې کنه اتر کړی یا ورسره مېمورم د دې اسماده پلان دې سره په ژوند کولو باندې عادت ولا اوس تر ټولو بیا غاډر خوشی ته نور زده کړم وکړم نو سخت و او بیا داسې و چې کله چې کورنۍ راځي ولا یعنی تر مکتب ګرځورې پر ورسې د بیا چې ما غوښتل یعنی زما مکتب له سم څنګه و ما چې ما د نوو فلم چې ما د رادیو سرکار شو کې په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غږ دومره مشکل نه درلودي پلان می مشکل نه درلودي خو مشکلات چې هغه شاو خپلوان تخوله کوم مثال د امګانی وی مام اګان وو دی وو هغه دنه خوشاله لسته پر دې کار وکم نو بیا هم چې د شاخ په مور پلاره په مخ کې به ډېر زور نه باندې رسېږي خبر به تبان کولې خو باندې ډېر نور څه کوي او ما شاء الله که ډېر سره مخبل کار ته ډېر پام کوي نو مې کولای شوی چې هم په دې وای مام داس پرسنی کار وکم
او زړه جانې یک په دې اړه مراته وای چې کله چې په ټولنه کې کار کې یو زمات باسي معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې لخوا یو څه عکس العمل وي تاسو چې کله کار کول او کار کول سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور یو سره نمرنۍ ماش دی څه وخت خسته او هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دی په خسته او چا دې ډالې وړې و هغه زمون کورنۍ او کې خدا سي بل دود هم ده چې څوک نمرنۍ ماش وخت بیا ور شیرنی غواړي څه دې شیرنی کې خلک ته ور کړی و
بله رښتیا ما خپل نمرنۍ ماش چې و او بخښلې ته الارم څنګه دې تاس بله
اوره مې تاسو ته مور کې خیر
ده بله ما کله چې لمړی وخت ما د نرمال رادیو سره شروع کړل نو دا چې په کله د تنور ولایتو په سمې پورا معلومات نه لرم په کندهار کې مالی رسنی دا سوي چې د دې معاش ټاکل شوی ډیر کم دی یا یو کني مو ورسته پر رسنی کا کې کته څلو څنګه خبرونه پر مخ باندې یو څه درې نیم سره به د معاش کې پر ورځ کار کوي او نیم سره به د معاش چې دا ډیر کم دی د کار په مقابل کې خداش ما لمړی وصفه او نو ماته ویخه اول پاش تو هغه اونیم سو افغانی میچ را کړل نو ما هغه چیرې کړل کوټه چیرې اخلا ما انا جان می هغه وخت کې بیا فال ولا نو خبرې و دای سم نه سوی کولای ا دمه اول ماش وخت یا اول میراوري خپل نه جاین چې موږ کې څه ما دي خو څه سره په ځای پته و نه غوښتل او یعنی ما دا شو غنل چې در زمات را سره کړل دي او ما سره ار وخت سره دلې ده ما مغلوب لري ماش میراوري هغه ته می ورکړي
او کورنۍ دې شیرني کې چې راوړي او دا خو ډیر عام وي چې ته باید توځي په اخیست دا ماش د اخیست ستاندو مړی ماش د اوس بتمن سره راوړي
بله نو د څه وچ به خو نیو سو افغاني خو هیڅ نه چې په هغه باندې شنه نیام را وړه نو ډیر کم وو د په هغه کې شنه نه ورته را وړل خو په نور ماشو کې انترو څه چې د فلم کې د چې ماشو خم بیا د اړ یو شنه دی لای کشر ورور مې دی تقریبا د یو لس کال دی نو چار ماشو خم د ګورو د مخ هغه ما تر دې ما شنه خو تاول جوړ راوړو نو ته هم زه ارمې شم ماشو خم نو ارمې شم بلاز ته شنه در کوم مې وز ما شنه ستا
بېلکل مشمون کور کې همداسې نزولې وي اوس راځي مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوان جونی وي او تاسو نه کته صنف کې هم یوازې یوان چلې و د چې د افغانستان په سویل کې هم درنګ په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د جنو حضور چندان خوندور نه وو او طلبه کم رنګ وو څومره تاسو ته سخته وشه د دغه مرالکانو په منځ کې درس وای او هلته د پسنف کې درس ویل څلور کاله تیرول د دې په اړه ته وای
بلې ډېر سخته ور شم یو تاسو راځي د نږدې کندهار په انټرو ویلي د خې خونځنی پکښ لږ دی بیا چې نو باندې ته ولاړو نو اول څه مې په یاد دي چې ژورنالیزم په انټرو ته تقریبا یو څل او یا هلوکان کامیاب شوی وو او موږ یوازې د وین جنیو نو چې لمړی ورځ مې په انټن تورتل نو د ستینام کارونه مې په ځان وخت خلاص کړو لمړی ورځ مې په انټن تورتل نو دا غوایم کولې چې خدای ته خو کې چې زو لاغ سم یو دوی درین جنې خو کامیاب شوی وي یعنی زه په دوی درین جنو لا خوشاله وم چې اوس ما سره کامیاب شوی وي هغه را سره دی یعنی سره ته مخکې ما ته معلومه چې کندار په انټن کې جنې ډیره کمې دي نو چې لاړلم نو یو دوی انجنیر راغلی و زه می ډېر خوشاله شو چې دا دوی انجنیر راغلی دي بیا په لومړي سنس کې و چې موږ دا دوی انجنیر یو کلاویا دکان و نو سن د سنس جوړښت مو هم دا سو چې هغه څوک یې چې کار پښتر نه پته دا سټری پېستر دا سو چې سنس نن نو وته لمر سترګې مې ورکم تور خوړی ماشاالله دوی ډېر الکوان و استاد ولاړ و او موږ یو از دوی انجنیر و نو لاسونه مم ریس دې د لښې مې هم ریس دې لې یعنی به خېټره وخت او مده پانتل په لومړي ورځ باندې سو لاړو لپاره بیا دا څه وو چې ان کوان نور مش سره پېتله مش دې یعنی ترين چې نور لومړي سنس کې بیا دې د مخ چوکې مشته به خالي پرې شي او البته څوک نه کښنه سره نور به چوکيان کې وښه نه سره شوی نو بیا مش چوکې به معلومه وه مالته به کښنه سره په یو سمستر دا دوین ترين چې نور نو بیا یو هم څه چې مې واغې و دا وکړ یو غوړ لاندې نو د څلور کال د ژوند چې پاتې سولو بیا دلته د کابل پانتون پر کم یا هم د ایران پانتون پر کم نه دی یعنی شرایط سخت دي او استادانو باندې ډېر د خوشحال چې د نجونو مخ پای پټ کی نو موږ هم په پټ مخ باندې د څلور کال پانتون وویل نه کابل مې کړی وو او د سن په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه په کښه اخیستل دا دلته ډېر کم دی یعنی تی استادم ډېر زړه سپور کوله یعنی الکوان دې کزو سایو انجلې را ولاړه کم یا اتمن ورخته کیږي نو استادم زړه نه پور کوي او انجینیر ما سره موږ هم درنه اچولي و ډېر کوم باخ نه وکړ شي خپل خو دا مې درس ډېر وای لکه سم الکوان به خېر و خو زه خپل د پانتې په ساته باندې عمومي اول مره فارغ سولم د خپل پانتې په ساته باندې یعنی درس مو ویل خو تاسو ډېر فعالیت مې په سنس کې نه سوای کولای چې الکوان به خېر و او
او زراجانې کپ دې اړه مرته وای په پانتون کې دومره سختيانه دومره مشکلات مو وغالل او بل اخره یو سمري ته ورسېدلې کار مو هم په دې برخه کې کړی دی اوس په اړه راته وای چې په دې برخه کې کار کوي کنه په کور نه سي د غروستي محدودیتونه چې د طالبان له خوا پر خزو جنو وزه شوې دي دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند غزمن کړی دی
دا چې زما خپله وظیفه درسنې په برخه کې چې واغه هم دغه د پانتون جغرا دیو سره و چې هم کله نظام سکوت نو دا غسرمه استعفا ورکړه د کچ پټول راډیو کې یوازې زه ومه او طبعا هغه دلته ځای و نورې سي هم تعلیم مقرر شو به نه خوشاله چې پر رسنۍ کې یعنی کار وکم په ما مخ کې د مخ کې شدي ما ته جواب راکې خپل می استعفا ورکړل بیا دا غت خورسته می نور په دې فائدې نه چې نور سخت د رسنۍ په برخه کې کار کول د څه او اوس هم تاسو کنده تراسې د کنده شرایط د نورو ولایتو په پرتله ډېر زیات سخت دي که څه هم طالبان دلته ډېر دي وایي چې دا زموږ یعنی اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز هم دلته کېږي په نامه کابل یې مرکز کړی دي خو بیا هم تر هر ولایت سخت دي دلته ډېره ده نو بیا مې کورنۍ ویلې چې د دې سره خو هیڅ لاره نه وړل کېږي که یو ورځ هم یعنی خدای نه کړده یعنی زه کوم انجو سره چې اوس کار کوم هغه در کار چې هغه د مابس خلکو سره دی یعنی دی په مابس کې پر دې موضوع باندې هم شزه راوستلې کښنه ورته یعنی که ورسته البته مابس دی وو چې خپل نه کړی په شوه وسه د ټولو عمر د پاره دی رنگ په دیجه نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه سول چې نور در رسنۍ تر کار ونه کړم نو نظام چې سکوت سو ما هم نور راغلم به انجوګان ته اوس هم د یو انجو سره کار کوم انټرنیشنل انجو ده اخو خپل مسلک را تخفاته سو اوس مې تر ټولو غته اله امدا در وخت چې د کار د وسې شي خبره سي وایم داس وخت بیا راغلی چې خپل مسلک ته بیرته ولاړ شم خپل مسلک یې وکړ وکم به خې ډیر مې ارمان دی اوس هم ډیر مې خوشی زه اوس وخت نه پرمانه سوي چې مولوی ژورنالیزم ول که هم ډیر غراته وي اوس هم راته وایي ژورنالیزم دی ول خبريال سره اخر هم داس وخت تر باندې چوپا کړ نو ستاسو ته خیر دی پروا نه کوي بل وخت راسه بیا به کار پک شو کوم نو بیا موږ غوړو ته رسنی سره کار نه وکړي
اوس راځنی هغه جنې چې اوس مال په کور ناست دي او کار نشي کولای ذکر نشي کولای او له تعلیم محروم دي هغه ته دي خبرې څه دي
بل دا ډېر سخت ده اول ما خپل دوی خوندې نور د عملونه دا کارونه دي چې یعنی په اول سمسنس کې بدول سمسنس کې پر کور باندې پاتې سولې او ټولو بل خاطر چې ما ته دغه ځام ما کشر خور ده یعنی مشتلور خوندې ما تلره ما خور ده چې اوس د سنتلس کال ده او په نام سنس کې پاتې سوله نو بیا یو مرکه ډېر ورته څنګه سوله اخر موږ خو نیت نو نو پلار می ویل چې مکتبونه هم هغه دی باندې سوله یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته نو هغه نام ځات سوله که څه هم موږ په کورنۍ کې ډېر مخالف و خو یعنی د درس ته باندې دوه د کابل یې نام ځات کړل ډېر کښته مو زه په یوه چې نور نشم هم په ورته وضعیت کې دي د درڅو څخه پر کور پاتې نور نه بلان دا ودونه دی بل خلاص سیاسي ورتي تر کور به نو زوایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت وکړل تیر سول خو بیا هم امید باید وساتو چې ان شاء الله اله بس مکتبونه باندې بشته خلاص دي او زه تکړه به وکړو یعنی زه خپل نه امید سم زنه په یوه چې زه به اخون چې نه ته امید ورکم وضعیت ډېر سخت دی چې څنګه وینم پر کور پاتې دي په څه ژمه سم په پوري یعنی موږ به شته شل کال شاته چې بیا به مغه دي سوادي بیا چې تر څو پورې لسته سوات موږ کې امیر لسته خلکو افکار ته نیږي یعنی هغه به څه مخه خرابې د پر خار روان بیا مو سره به وکړو دوه کال مو وکړل نو ربې مو کوڅه کیږي څه چې نه معلوم حالت یې چا ته هیڅ درک نه معلومیږي
مننه اوس راځنې کور دی ودان چې خبرې دی وکړي
ਸਰਾ ਉਹ ਪੰਦੀਵਾਨ ਮਿਸਾ I'm not afraid to die.